אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
د امریکا غږ د شنا رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن اتنیمې بجې دي او دا د خبرونو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په هدفونو باندې د ترکیه د جنگي الوتکو په بمباریو کې 28 ملیشا وژل شوې دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند عراق ته د خپل ورځني سفر په وخت کې ویلي چې د داعش ډله به ډیر زر لمنځه لاړه شي او د اسرائیلو مطبوعات وایي چې پولیس د سرزم بنجامین نتنیاهو نه د اداري فساد په باب تحقیقات کوي او اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته د ترکیې نظامی منابع وایي چې په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په هدفونو باندې د هغوی د جنگي الوتکو په حملو کې 28 تنه ملیشا وژل شوي دي په همدې توګه دغو نظامی منابع ویلي دي چې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې د ترکیې سرحد ته نږدې د الباب په ښارګوټي کې د داعش د ملیشو هدفونه تباه شوي د داعش ملیشو په دغه ښارګوټي خپله قبضه ټینګه کړې وه په سوریه کې د هغه لړزانه او کمزور اوربان سارونکو چې د ترکیې او د روسیې په منګړتوب د هغه ملک د متخاصمو ډل ترمنځ ټینګ شوی ویلي دي چې د دمشق ښار ته نږدې د یاغیانو او د سوریې د فوج ترمنځ جګړو له کبله پسونو خلک دې ته مجبوره شوې دي چې خپل کورونه خوش کړي لبلې خوا یو تازه خبر وایي چې د سوریې لسو یاغي ډلو پرون ویلې دي چې د اوربند نه د سوریې او د هغه ملک د متحدینو د متواترو سرغړون لکبله به په قزاقستان کې د روسیې په منګړتوب د سولې په مذاکراتو کې ګډون ونکړي د ترکیې امنیتي چارواکو ویلي چې هغوی د استانبول په یوه کلب کې د نوي کال د شپې د وسلوال سړي د هویت پیژندلو ته نږدې شوي دي په دغه حمله کې د خارجیانو په شمول ټول 9 تنه وژل شوي د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی پرون د ترکیې د صدارت مرستیال نومان کرستولمس خبریالانو ته وویل چې پولیسو د وسلوال سړي د شناخت لپاره اساسي شواهد چې په هغې کې د ګوتو نشان هم شته دی پیدا کړي دي هغه دا خبره هم تایید کړې ده چې ګوندې د دغې پیښې په الزام 8 تنه نور هم زنداني شوي دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند عراق ته د خپل یو ورځني سفر په وخت کې ویلي چې د داعش ډله به ډېره زر ماته شي هغه په داسې وخت کې عراق ته تللی چې هلته د بغداد د ښار په یوه مارکیټ کې چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته وي د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 22 تنه وژل شوي دي د ښاغلی هولاند د عراق د جمهور رئیس د ملاقات نه وروسته د هغه ملک په شمال کې د کوردستان خود مختار سیمې ته هم تللی دی او هلته د هغې سیمې محلي مامورینو سره خبرې کړي دي د اسرائیلو مطبوعات وایي چې پرون د دوشنبې په ورځ پولیس د صدراعظم بنجامین نتنیاهو کور ته ورغلل او د اداري فساد په هکله ترېنه پوښتنې وکړلې سره له دې چې پولیسو مطبوعات ته څه نه دي ویلي خو ځایي مطبوعات وایي پولیس په نتنیاهو دا شک لري چې د دوه غټو سوداګرو نه قیمتي تحفې اخیستې دي پولیسو د څو ساعتونو دپاره د صدراعظم بنجامین نتنیاهو نه پوښتنې کولې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د جمهور ریاست د مقام د تکلن دورې په پای کې شیکاګو ته لاړ شي او هلته به د خدای په امانۍ دپاره یوه وینا وکړي ټاکل شوی چې ښاغلی اوباما به په خپلې دغې وروستۍ وانا کې د خپلې دورې د هغو بدلونو په باب په پوره تفصیل وغږیږي چې په سپینې ماڼۍ کې د هغه د کار په دوره کې شوي دي ښاغلی اوباما به د جنوري د میاشتې د 6 نیټې نه وروسته د امریکا د یوه عادي تبه په توګه په واشنگتن ډي سي کې پاتې شي او هغه به د امریکا په تاریخ کې لومړنی جمهور رئیس وي چې د خپلې دورې د ختم نه وروسته د واشنگتن ډي سي په ښار کې د خپلې کورنۍ سره پاتې کیږي د برازیل د امازون په ایالت کې امنیتي مسؤلین وایي چې په یو زندان کې د قیدیانو په بلوا کې 60 تنه وژل شوي دي د دغه زندان مسؤلین وایي ښایي د وژل شوو کسانو شمیر له دې نه هم زیات شي ځایي مطبوعات وایي چې په زندان کې دننه د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د بدماشانو د دواړو ډلو ترمنځ د شخړو نه وروسته زندانیانو بلوا وکړه عین شاهدان وایي چې هغوی د څو تنو مړي لیدلي دي چې سرونه یې پرې شوي وو او د زندان نه بهر اچول شوي وو تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل
درنو اوردونکو د خبرونو تفصیل مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویل دي چې په ترکیه کې په کلب برید دوی کړی دي. په همدې حال کې د ترکیه امنیتي چارواکي وایي چې د برید په تړاو یې اته تنه نیولي، خو اصلي بریدګر لا هم نه دی نیول شوی. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا ژغ د خبریال ډورن جونز په راپور کې اورو چې خلاصه یې عاشق الله رحیم زی وړاندې کوي.
په ترکیه کې امنیتي مسؤلین وایي د بریدګر عکسونه یې چې د کلب کمرو اخیستي دي خپاره کړي دي. امنیتي مسؤلین همدارنګه وایي د برید په تړاو یې اته نفر نیولي دي، خو د اصلي بریدګر پسې لټون لا هم روان دی. د اسلامي دولت یادایش ډلې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې برید هغوی کړی. په اعلامیې کې ویل شوي په ترکیه په دې خاطر برید وشو چې د هغوی په قول د صلیبي هیوادونو سره یې لاس یو کړی. د هغوی هدف دا و چې ترکیه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې برخه درلوده. په استنبول کې د سیاسي چارو متخصص سنان اولګن وایي دا مسله باید ډېره جدي وګڼل شي چې داعش ویلي دي د برید دوی کړی.
It was certainly expected that the Islamic State would one way or another be linked to this attack.
کچيري د دې برید ماهیت ته او دا چې په کوم ځای شوی وکتل شي، موږ دا توقع درلوده چې د اسلامي دولت یا داعش ډله به د دې برید سره یو ډول نه په یو ډول تړاو ولري. او بل دا چې برید د نوي کال پوره زو داسې ځای کې شوی چې خلک د نڅا لپاره ورزي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې تیر ونی په ویډیو کې د خپل وسلوالو نه غوښتي و چې په ترکیه د بریدونه وکړي. په همدې حال کې په ترکیه کې ځینو مطبوعاتي ادارو د امنیتي مسؤلینو له قوله ویلي و چې په دې کلب بریدګر ښایي د قرغزستان، ازبکستان او یا د مرکزي آسیا د بل کوم هیواد اوسیدونکي وي. د اسلامي دولت یادایش د ډلې زیاتره غړي د مرکزي آسیا د هیوادونو خلک دي چې لومړی د ترکیه استنبول او بیا د هغه ځاینه سوریه ته د جګړې لپاره ځي. دا په روان میلادي کال کې په ترکیه کې څلورم خونړی برید و چې د اسلامي دولت یادایش ډلې د کولو ادعا کړې ده. د داعش ترڅنګ د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوال هم په ترکیه کې بریدونه کوي. حکومت اوس ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به امنیتي تدابیر زیاتوي او په ټولنیزو رسنیو کې د تروریزم پر ضد جدي تبلیغات هم پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د مالی غبن پاړه دغه وزارت په وزیر عبدالرزاق وحیدی د لګیدلو تورونو لامل دغه دنده ځنډولې ده. اکرام شنواری په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د مالی غبن پاړه دغه وزارت په وزیر عبدالرزاق وحیدی د لګیدلو تورونو لامل دغه دنده ځنډولې ده. د افغانستان د جمهوریت دویم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ښاغلي وحیدی باندې د مالی غبن تورونه د افغان حکومت په دننه کې د پلټونو د بهیر په ترڅ کې لګول شوي چې د پلټونو تر پیلو به دغه دنده د تالیک په حالت کې پاتې شي.
د هغه مالی تورونو له امله چې د مخابراتو پر وزیر باندې لګېدلي یو حیات دنده سپارل شوې تر څو په دې برخه کې پلټنې وکړي. د پلټنو د پایلو تر بروشانتیا پوری د نوموړي دند زندول سه
د جمهوریت دوهم مرسیال ویل چې د خاغلی وحیدی پر سر د لګیدلو تورونو سرول لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت وایان محمد یاسین سمیم امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې خاغلی وحیدی د پلاتونی پلاوی سره همکاري ته چمتو دی.
وزارت مخابرات در مجموع بینان یک نهاد و شخص وزیر بینان یک فرد و یک شهروند افغانستان.
خاغلی سمیم ویل په ټوله کې د مخابرات وزارت د ویداري په توګه په خپل وزیر دی وګړي او افغانستان د اوسیدونکو په توګه ځان د قانون پر وړاندې ځواب ویونکي ګڼي. او په دې موده کې چې دغه وزارت څخه د جمهوریت د اداري چارو د ریاست په ګډون د پلټنې بیلابیلو پلاو لیدنه کړي او په کومو برخو کې چې شکل لري او تورونه موجود وو هم په خپل وزیر همکاري کړي او هم تر خپل واک لاندې ادارو ته د همکارۍ امر کړی دی. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي نو چې که پلټنې په دغه وزارت کې مالی غبن ثابت کړي دا وزارت ځان د هغې پر وړاندې ځواب ورکول ته مکلف بولي. پر عبدالرزاق وحیدی لګیدلو تورونو سرنګوالي په باب تر اوسه لا جزئیات سرګل شوی نه دي، خو هغه د ملي والی د حکومت لومړی وزیر دی چې د مالی غبن د تورونو لامل دنده ځنډول کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د افغانستان د کابینې په غو وزیرانو کې هم شامل دی چې ولسی جرګې وسخه د باور را بیرته اخیستې ده. عبدالرزاق وحیدی د 1990 نویم کال په جدي میاشت کې هم په خپل وزارت کې د بيزه ګمارونو او اداري فساد لامل د ولسي جرګې لخوا استیزا شوی او هغه مهال د وکیلانو باور بیرته ترلاسه کړو. د افغان حکومت په ادارو کې د فساد شتون داسې یو مسله ده چې نه یوازې د حکومت بهر او نړیواله ټولنه پرې نیوکې کوي، بلکې په خپل افغان حکومت هم دا مني چې په ادارو کې فساد شته دی. د تیر کال په روسیو کې د شفافیت نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغانانو په 2014 کال کې په حکومتي ادارو کې د خپل کارونو د اجرا لپاره د حکومت پاسېدو مامورینو ته تر 3 میلیارد ډالر پورې بډې ورکړي. افغان حکومت د دغه اقدام وړاندې د مالي غبن په اړه د کورنۍ چارو د وزارت د دریو پخوانیو چارواکو دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته استولي او هم یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د جنایي جرمونو د ارزونې لپاره یو عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. د افغانستان د شفافیت په نوم د فساد سره د مبارزې د ادارې اجرایوي رئیس صدیق رام افضلي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت دا اقدام کافین ونه ګڼه او ویل چې حکومت ته پکار دي چې د خلکو باور دپاره نور اقدامات هم وکړي.
کارهایی که صورت گرفته اکثرا یک قدم به جلو و یک قدم
تغییر افزلی ویل کوم کارونه چې تر سره شوی اکثرا یو قدم پر مخ او یو قدم شاته بنه لرله. هیله ده چې د روسیې اقدامات په دوام حکومت جدیت سرګند کړي او د موجود پراخه فساد ستونزې ته بنیادی حل ولټي. د افغانستان د شفافیت ادارې اجرایوي رئیس وایي چې منتظر به پاتې شي چې دا وویني چې افغان حکومت دغې دوسیې سره څنګه چلند کوي.
د جنوبی سودان حکومت وای دوی غواړي چې پس له 3 کلونو جګړو دې کال په دې هیواد کې سوله او ثبات راولي. حکومت په دې ورستیو کې د ملي ډایلاګ په پروسه خپل اتکای شي. د امریکا ژغ خبریال محمد یوسف په دې اړه یو رپورټ لري. جنوبی سودان په 2014 کال کې د حکومتي ځواکونو او د اپوزیشن وسلوال چې د ریک ماچار متحدینو په جګړو بوخت وو. چارواکي هڅه کوي چې د ملي ډایلاګ لپاره یو ډله غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په کلیوالو سیمو کې تشنج لا هم لوړ پاتې دی او نشتی عام دی. د سودان د اپوزیشن د ازادۍ ولسی ګوند د تاریخ یو لړپوړی غړي پیټر اډهوک نابیا وای چې د هیواد راتلونکي د سولي هغه موافقه چې جمهور رئیس سلواکر او ماچار د 2015 کال د اگست په میاشت کې لاسلیک کړی و د غې په عملي کولو پوري اړه لري.
د پیس اګریمنت واز ان اپورتونټی ټو ریټرن استابیلټی اند سنټی ټو د پیپل اف ساوث سودان.
د سولې موافقه د دې فرصت وو چې د جنوبي سودان خلکو لپاره ثبات او آرامي رامنځته شي، خو د بده مرغه دا په خپله سلوا وو چې د سولې دغه موافقه یې ماته کړه او د اس پی ایل ایم آی او په رئیس یې برید وکړ او هان تر کانګو پورې یې تعقیب کړ او زموږ د خلکو پر ضد یې عملیات پیل کړل. جنوبي سودان د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې هغه وخت د ګډوډۍ سره مخ شو چې کله کېر خپل پخوانی مرستیال ماچار په دې تورن کړ چې پلان یې کوي چې د حکومت پر ضد پاڅون وکړي او بیا هغه مهال کورنۍ جنگ پیل شو چې د کیزر نړا قبیلې او د ماچار نور قبیلې یو بل پر نشه کول پیل کړ. د سولې موافقه په ادلیس ابابا کې لاسلیک شوه او د دې هڅه وه چې جنگ ته خاتمه ورکړل شي او دواړو خواوو د ملي یووالي یو انتقالي حکومت جوړ کړ او په اوربند موافق شول. خو تیر کال د جولای په میاشت کې په جوبا کې نوی تشدد راپورته شو چې سلګونه کسان پکې ووژل شول او د دې نشتو له وجې ماچار د هیواد څخه وتښتېدی. درې کلن جنگ تر اوسه د 2 میلیون څخه زیات خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کورونه څخه وتښتي او په جنوبي سودان کې لسګونه زره خلک وژلي دي. کیر د دسمبر په نیمایي کې په ملي کچه د خبرو اترو پروسه شروع کړه او په هیوادوالو ژغ وکړ چې په خبرو کې ګډون وکړي، خو د اپوزیشن غړي د دې ویرې لري چې د خبرو اترو لپاره زمينه نه ده مساعده. د اطلاعاتو د وزیر مرستیال اکول پال کورډټ بیا د دې خبرې سره نه دی موافق. هغه وایي
strongly believe the environment is conducive for dialogue, but should then other South Sudanese think that the environment is not conducive for dialogue.
حکومت په دې خبرې کلک باور لري چې د خبرو اترو لپاره ښه وخت دی، خو که د جنوبي سودان یو څو خلک داسې فکر کوي چې د خبرو اترو لپاره زمينه نه ده مساعده، نو راسي او موږ ته ووایي چې ولې داسې فکر کوي او څه باید وسی چې د خبرو اترو لپاره زمينه مساعده سي. د خبرو اترو د پروسې اصلي معنی هم دا وي چې موږ باید پر هر پړاو هر مسلې او هر ډول اندیشنې چې زموږ په هیوادوالو کې موجود دي خبرې وکړو. د سوت په انسټیټیوټ کې څېړونکي او د پالیسۍ کارپو وای د بوران د ختمولو لپاره سیاسي لیولتیا نشته. د جنوبي سودان خلک سوله غواړي، خو دغه ډول سوله په پراخ کچه نه ده منل سوي، نو دا وجه ده چې دغه پروسه د مشکلاتو سره مخ ده. د دې حقیقت له وجې چې ټولې خواوې یې نه مني، له دې وجې ډېره ګرانه ده چې عملي سي، خو په عمومي ډول ټولنه سوله غواړي، خو په دې ډول نه چې څنګه ترتیب سوي ده. دا اپوزیشن مشر ماچار اوس مهال په جنوبي افریقا کې دی او داسې کومې نښې نشانې نشته چې دی به کله او یا به هیواد ته راستنه هم سي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوري ریاست د اته کلنۍ دورې په پای کې د خدای پامانۍ لپاره به بله هفته د شیکاګو په ښار کې وروستۍ وینا وکړي. په واشنګټن کې د امریکا ژغ خبریال کرین برډمن رپورټ مهم ټکي سید سلمان شاه درته اوروي.
ښاغلی اوباما چې د کار اته کلنه دوره د جنوري په 6 پای ته رسیږي د خدای پامانۍ په وینا کې به په دې وغږیږي کله چې هغه د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړی و امریکا په څه حال کې وه او اوس چې د هغه د کار دوره ختمیږي په کوم حال کې ده. اوباما به په خپله وینا کې هغو بدلونو ته اشاره وکړي چې په سپینه ماڼۍ کې د هغه د کار په موده کې رامنځته شوي وو او په داسې حال کې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قدرت واګې نیسي حالات به په کومه خوا واوړي. اوباما په یو ایمیل کې چې د دوشنبه په ورځ د خپلو ملاتړ کوونکو په نوم لیکلې ویلي دي چې د جنوري په 10 به په شیکاګو کې چیرې چې نوموړی مخکې اوسېده خپله بیانیه ورکړي. اوباما په خپل ایمیل کې ویل غواړي چې له ټولو خلکو نه مننه وکړي او د اته کلن اوږده سفر په دوران کې چې کوم بدلونونه د هغه د حکومت په دوره کې رامنځته شوي دي او د خلکو په ژوند کې چې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي ذکر یې وکړي. 55 کلن جمهور رئیس زیاته کړه چې په 2009 میلادي کال کې کله چې هغه جمهور رئیس شو نو متحده ایالات له یو لړ غټو چیلنجونو او ستونزو سره مخ و. زموږ پوخ یقین دا و چې په متحد او یو موټی توګه موږ کولی شو چې د خپل هیواد سرنوشت بدل کړو. اوباما د هغه دود او رسم له مخې چې له نن نه تقریبا 115 کاله پخوا په 1996 میلادي کال کې د امریکا لومړی جمهور رئیس جورج واشنگټن د بنیاد ډبره ایښې وه د نوي جمهور رئیس لخوا د وفاداری د لوړې نه 4 ورځې مخکې وینا کوي او د امریکا له خلکو نه خدای پامانی اخلي. د جنوري له 6 وروسته به اوباما د امریکا د یو عادي تبه په توګه له خپلې مېرمنې میشل اوباما او دو نونو سره یو ځای له سپین ماڼۍ سره نږدې په واشنگټن ډي سي کې په یو شخصي کور کې ژوند کوي. اوباما د امریکا په تاریخ کې لومړی جمهور رئیس دی چې د خپل کار د دورې د ختمېدو نه وروسته په واشنگټن ډي سي کې سپین ماڼۍ سره نږدې پاتې کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
څېړونکي د سرطان د ناروغۍ لپاره د نوو علاجونو په باره کې تحقیقات کوي. د امریکا ژغ خبریالي کیرول پیرسن په دې اړه رپورټ لیږلی.
ساینس پوهان د هغو نوو طریقو په باره کې تحقیقات کوي چې د هغوی له مخې د هغو خلکو درمل وشي چې د ینی یا لیور په ناروغۍ اخته وي. په دغو طریقو کې له مصنوعي ینی نه کار اخیستل کیږي چې دا بیا په خرس باندې تجربه کیږي او وروسته له هغې په انسان کې اچول کیږي. په بله طریقه باندې د میزوري په پوهنتون کې هم کار روان دی. د هغو کسانو لپاره چې د ینی سرطان لري نو د دوی یوازنی علاج د ینی بدلول یا د دغې عضوې هغه برخې پرې کول دي چې سرطان ولري. دغه دواړه طریقې مهمې جراحۍ ته ضرورت لري او هغو ناروغانو ته به ضرور وي چې د ینی د بدلول نه وروسته د خپل ټول ژوند لپاره ایمونو سوپریسانټ درمل وخوري. لیکن ساینسپوهان په نوو طریقو باندې کار کوي چې په کم اندازه حمله کوونکي دي. د کیموتراپی او ریډیشن یا د شعاوو په ورکولو سره د زخم شوو حجرو په شاوخوا کې روغې حجرې تباه کیږي. مګر په دې طریقه کې د طبیعي او غیر زهرجنو کیمیاوي ترکیب نه کار اخیستل کیږي چې له بوټو نه جوړیږي. کیتش کیتی د میزوري په پوهنتون کې د طب د پوهنځي پروفیسر دی. د هغې څېړنې مشري کوي چې د نانو ټیکنالوژي نه پکې کار اخیستل کیږي چې په دې سره د مږې په آینه کې د سرطان نه د مخه زخمی شوي حجرې له منځه وړي او انساني حجرو باندې لابراتواري تجربې کوي. کاتي خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
اټ ساوندز لايك ا فيري ټيل بټ وي ار ريلي ان اډوانسډ سټيجز ان ټرمز اف ټيومر ټريټمنټ ان ټرمز اف ډيزيز ډایګنوستکس.
دا د یوې کیسې په شان ښکاري مګر موږ واقعا د زخمی حجرو د علاج او د ناروغیو د تشخیص په لحاظ په پرمختللي پړاو کې یو. د کیتی کار ان په دې برخه کې داسې واړه زره معلومیږي لکه د غاز ونیته چې تلایی په خور کړی شي. دغه وړې زرې د سرطان نه د مخه په مضرو حجرو باندې حمله کوي چې د روغو حجرو په نسبت په دوی باندې کمه درجه حرارت اغیزه کوي. کیتی بیا وایي
The patient would be administered with these nanoparticles. Within a couple of hours, the patient would be treated with lasers, and then the patient can go home. So there is no radioactivity, there is no toxic waste, there is no toxicity.
ناروغ با په دغه وړو زرو سره تداوی کیږي. د څو ساعتونو په موده کې بیا د ناروغ علاج د لیزر په شواو سره کیږي، او وروسته بیا ناروغ کور ته رخصتیږي. ځکه نو راډیو اکټیف وجود نه لري، زهرناک ضایعات وجود نه لري، ناروغ ته زهرناک مواد نه ورځي. کیتی وایي د علاج لګښت به کم وي، ځکه په یو ګرام طلا سره د 500 ناروغانو علاج کیدای شي. او کیتی وایي برسیره پر دې کیدای شي په دې سره د سرطان د نورو ډولونو د نورو ناروغیو لکه روماتیزم او کمزوري علاج هم وشي. بل ګام یې په انسانانو باندې کلینیکي تجربې دي. دغه تخنیک باید کار ورکړي. دا به تقریبا د 800,000 کسانو لپاره خبر وي چې هر کال د سرطان د ناروغۍ په ارتباط علاج کیږي، او کیدای شي د 800,000 کسانو ژوند وژغورل شي چې هر کال له دغې ناروغۍ نه مري.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزان څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
هغه پونتونونه او فاکولټي چې د چین په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو محصلین په امریکا کې د لوړ زده کړو لپاره معمولا د نوي میلادي کال په پیل کې راجلبوي منتظر دي، او وایي چې دې ته ګوري چې د جنوري له 6 نیټې وروسته به د خارجي محصلینو د تعلیمي ویزو په اړه د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي. په خاصه توګه که ټرمپ خپل هغه ژمنه عملي کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د تایوان په اړه کړې وه. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا ژغ خبریالي ماریاما ډیالو راپورټ ته چې سید سلمان شاه تاسو ته دروروي.
د لومړي ځل لپاره په متحده ایالاتو کې په 2018 میلادي کال کې د هغو خارجي محصلینو شمیر له 1,000,000 نه لوړ شو چې دا وخت په امریکایي پوهنتونونو کې درسونه لولي. د پوهنتونونو یو شمیر استادان او خارجي محصلین دا ویره لري چې د چین او ځینو نورو هیوادونو په اړه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منفي څرګندونې شاید چې د سبب شي چې په امریکایي پوهنتونونو او تعلیمي مؤسساتو کې د نړیوالو محصلینو د نومونو د ثبتولو پروسه سوکه شي.
and complete shutdown.
دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ باندې په موقتي توګه د پابندۍ د لګولو غوښتنه کوله. د انتخاباتو نه مخکې امریکا ته د مهاجرت او د ځینو هیوادونو اتباعو ته د ویزو د نه ورکولو په باب د ټرمپ څرګندونو هغه خارجي محصلین په شک او ویره کې غورځول چې یا په امریکا کې لوړې زده کړې کوي او یا سکال په امریکایي پوهنتونونو کې د شمولیت اراده لري. د اریکا وانګ په نوم یو چینایي محصله چې دا وخت د نیویارک د ایالت د بفالو د ښار په ایالتي پوهنتون کې له 6,000 نورو خارجي محصلینو سره یو ځای درس لولي خپله اندېښنه داسې څرګندوي. زه اوس ګورم چې آیا هغه د خپلې انتخاباتي ژمنې سره سم عمل کوي او که نه، او په خارجي پالیسۍ کې به احتمالي بدلون پر موږ منفي اغیزه ولري او که نه. زما ملګري ډېر اندېښمن دي. د همدغه پوهنتون د محصلینو د تعلیمي چارو دفتر مرستیال سټیفن ډونټ چې څو ورځې مخکې چین ته په سفر تللی و د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل کیدای شي چې د انتخاباتو په دوران کې په تیزه او تنده لهجه له حکومتي سیاست سره فرق ولري، خو بیا هم د ترامپ او تایوان د جمهور رئیس ترمنځ تلیفوني خبرې او په دې باندې د چین غوسه کېدل شاید چې د دې باعث شي چې په امریکا کې د هغه هیواد محصلین له مشکلاتو سره مخ شي. واقعا چې چینایان هک پک حیران شوي وو، او یو ناڅاپه ورسره دا ویره راپیدا شوه چې ترامپ به د ون چاینا یا متحد چین په پالیسۍ باندې عمل پرېږدي. ځینو استادانو خو دا هم راته وویل که دا کار یې وکړه دروند قیمت به یې ادا کړي. ځکه چې زمونږ یو زیات شمېر اتباع ستاسو په پوهنتونونو کې درسونه لولي. که دوی له امریکایي پوهنتونونه په بله خوا مخه واړئ، تاسو ته به تر ټولو زیات زیان او تاوان ورسیږي. که تاسو هرکلی نه کوئ، نو هغوی ولې راشي او ستاسو په تعلیمي مؤسساتو پوهنتونونو کې شمولیت واخلي؟ په واشنگټن کې د امریکایي پوهنتون د نړیوالو محصلینو د چارو مسؤله ایلوین لیونسن وای چې د پوهنتون د خارجي محصلینو د منلو او شمولیت شعبه کوشش کوي ټول هغه خارجي محصلین ډاډه کړي چې دلته د زده کړو د سرته رسولو اراده لري. په سمدستي ډول خو په پوره یقین څوک نشي ویلی چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. زیاتې پوښتنې ورسره پورته شوي دي. زه ځینې اروپایي هیوادونو، منځني ختیځ، سنګاپور، مرکزي آسیا او هانګ کانګ ته ولاړم او له یو شمېر شاګردانو او استادانو سره مې وکتل. د انسټیټیوټ آف انټرنیشنل ایجوکیشن یا د نړیوالو زده کړو د موسسې امیر آلن ګودمن وایي تر ټولو زیات خارجي محصلین د چین نه امریکا ته راځي او بیا ورپسې د هند او سعودي عربستان نه زیات محصلین د لوړو زده کړو لپاره متحده ایالات ته راځي. نوموړی په دې فکر دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه به امریکا ته د خارجي محصلینو په راتګ اغیزه ونه کړي. تیرو سلو کلونو نه چې د زده کړو نړیوالې مؤسسې کوم ارقام را جمع کړي دي ښیي چې په ټوله موده کې صرف په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د حملو نه وروسته تقریبا د 2 کلونو پورې د نورو هیوادونو د محصلینو د نومونو په ثبتولو کې یو څه فرق راغی. موږ ټولو دورو ته په غور وکتل چې امریکا پکې د خارجي پالیسۍ په ډګر کې انزوا او ګوشنشینی غوره کړې وه او هم د اقتصادي رکود او ډپریشن وختونه او د جنگ او شخړو زمانه په نظر کې نیولې وه. یوه بله مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو کې لوړ زده کړې او عالي تعلیمات معمولا په ایالتي کچه کنټرولېږي او د فدرالي حکومت پالیسي پرې دومره زیات اغیزه نه کوي او تر زیاته حده پورې په انفرادي توګه پر هغه څه پورې اړه لري چې تعلیمي مؤسسات او پوهنتونونه د محصلینو په اړه کوي.
روشا خوالا روشا روشا خوالا روشا ورکیا زفتا مایا نیام تا
درمن اوردونکو زموږ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته دروښوي.